افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریلي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامې ته خو پیل لري. سات په خبرونو کې د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ژواک خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړې پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړې دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه پورې اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبه پورې د سوریې پلازمینې دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفصیل نه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اور بند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګري ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات، د ګرځندو د توغندوي سیسټمونو اضافي مهمات، د توپچي او زرې ضد مهمات شامل دي. پیلمه کې ویل شوی چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد او د خپل ازادۍ د دفاع لپاره له خپلو اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتي مرسته ډیره مهمه ده. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبری اژانس راپور له مخې لاوروف په یوه خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لوی وچ له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالي د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیسونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوی بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده، دغه ټول پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه ولې نشه پر اساسه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شکوي چې مسول چارواکي وروي وسلام.
د کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي، ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي. یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی، او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام داده چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځوي او کچینې موږ په کلکه غندو، ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري، هغه د دې د پاره په رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي دي څه نه دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني. دا انتجار او پتاوته لار خلاصه کړه، چرکیا هم لار خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواري به دایش پر غاړه اخلي. مشهره کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم. غارن چې موږ ته چارواک پر ورسيږي د غزنی په هنتون دی لې نه تلتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد په دې اقتصاد د عمل نشي کولای چې په دوام ورکو. نو زه نه وایم حاصل يم غارن د چروک بده ورسيږي او پلان ته اروان ضرورت او تیار ورکړه کړی دی. یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچو ورته زیات کړه مننه.
السلام علیکم دی ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کړ. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم څه د ستانه د خوراکي شخص ته نه سرپناسته. نو خدای دې وکړي تاسو دامه او بدرګه کوي او شروع کوو. سلام علیکم.
دل سوز یم له خوښ ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا دوی د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفر وګړي هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 25,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونی نو کوي موټر باید. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمراکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. چې څوک لري هغه 2,000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2,000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام د ستامتر وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غلی ډېر ورنه مرارې زی ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق ځنډي په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالۍ څخه راځي. دلته شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوري دی. د پلخو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ ته مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوردم څلورم پیغام د یو ملاران ندیرات نشر کړی. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدونکی. ما دا ورته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشهدي خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري. افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی. د میوې وخت دی. رش کولو ده. پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسي متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زمر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزي ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کترې وزي ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام علیکم. نے کہ ہلی ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوالی دس کنا تک دی وسیدون کہ زمج خو ډیر پات فلاکد نه انټرنیټی شبکہ لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال پلو چارواکو زخدا هله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکیه په الک والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورور. دغه مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې. غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیژل کړي. نو ساس د ازادۍ راډیو له خپلې ځخه د غیبه کیږي چې هغه د چارواکو ورسوي چې هغه د دې په هدایت تا کار کوي او په دې په هدایت دا کونډو د اطمینان په کارتونو ورکړي د غریبانو په غواړ زده یې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي. خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړې سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
سورایجانی که دارد وای لکم اروزی چی د پانتونونو دروازه و ترلش وستا سروستی کال هم و روستی سمستر هم و لغی رهیسی پا کور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار ده چې د سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د ماسپخین نه به پانتون ته تلم دې لپاره ما خپل ساتونه چې د ماسپخین نیول یو چې دو کولای شم هم وظیفه وکړم او هم پانتون ته لاړ شم خو چون دوی چې کله چې مارات راغله نو پانتون نه بند شوې د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري هماغه مکاتب پاتې بس پلات نو د هغې راهی سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو مکتب ته تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې و مې راتلا که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخه نه سم سره خلاص وې او زما کولای شو چې یو سکالرشپ ته د اپلای وکم یا هم ماستری ته زما سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوی ته دي د وخت په تېرېدو سره نور هم دا داد چې دا زیاتېږي نه کمېږي هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سورای جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم هلکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم دوی نه مې چې کتل خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې د غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو وژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی.
سوریه که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دی په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و چون داسې مسا د وخت ورته نه و یک له صنفونه ورته نه و خو مې ونهشو کولی چې ځان ورته ثبتنم کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسای دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کینم زده کوم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو دخو لپاره.
سوریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې کنم ځم همدې لپاره زمانه خوخیږي دا خبر یو نه کومه باندې دی خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دا غي درد شي بیا دا خبري انسان ته بيخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کلم چې مونږه کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته. نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی دا کنه یا د واده لپاره تیاری مل نیولې کنه مور پلار ته هم دا خبره یادېږي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرون که د خپلو خپلوانو که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تا ضروري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره فخ شده دغه حالت دسی چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کیدونکی نه یي دا حالت. تیر ژمی چې تیر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دی که خوشبینی ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه مآخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوې وم سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا یي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغه مرغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یي هغه دلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کښې اوس یو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څونه ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روښان راټول کړي دي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلئ. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورور گلوی د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم.